کلمه شي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادې په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسدالله لودین په کې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې لرو، خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزه اوتنبای وایي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې ده. مریمن اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته وویل دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي. دغه محدودیتونه دوی تر شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او لوړو زده کړو ته لاسرسی راګرځولی دي. پر دې سربیره یې د ژوند په ټولو ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د هغوی د ګډون مخه نیولې. په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومتولۍ د سیستم یوه نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي همکاریو د سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی دی چې ښځې په ملکي کې چې په بخښنې سره په ملي کچه د ودې او پرمختګ یوه مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړ شي. د کله چې طالبان واک ته رسېدلی دي، د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلي او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو د پخواني استازي ملا سرخیل محمدي کورنۍ تاییدوي چې نوموړی د طالبان لخوا توقیف شوی دی. که څه هم معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو ورور یې حاجي موسی سرخیل په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کېږي له طالبانو غواړي چې ملا سرخیل محمدي خوشی کړي.
حاجي موسی سرخیل نور عبدی ده دوست لرو، دښمن لرو، ولا شرمیږو. په دې شرمیږو چې ټول دا سابقه سیاسي وتښتېد. من ګور نه تکتیر حاجی مولا صاحب نور د من راپلې ده د قام مشیرم ده د من د دې برغولې ده زونه چټي بوت خطرې.
طالبان تر اوسه د ملا سرخیل محمدي د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هغه ورور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. یو ورور یې موسی سرخیل وایي چې دوی خپل کور، مېلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ویسلو بهیر نن د نومبر په نهمه هم روان دی او ګڼې کورنۍ د ترخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنی شوي دي. په ترخم کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو چارواکي نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې تېر شپه ناوخته څلور زره یو څلور دېرش کسان د ترخم له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. د چمن له لارې بیا افغانستان ته د ستنه شوو کډوالو شمېر له اویا زرو نه پورته شوی دی. او پر غزې ښار د اسرائیلو بریدونه نن داسې مهال هم روان دي چې لسګونه زره نهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي دي چې پر غزې اسرائیلي ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړ له حماس وسلوالو سره په جګړه کې هم اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته لسګونه زره په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو څو ځلې په غزه که دوربان احتمال رد کرده دی. بسی در پرونو پر بنسیت ویلی که چوی تروس پا غزه که سبان دی لزر کسان مجل شویدی.
ده آزاده پا چپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. له پاکستانه د سباندې ولس لکه افغان کډوالو در ایستلو د لړۍ لپاره سره هم مهاله د پاکستان او طالبانو حکومتونو یو پربل نیوکه کړې دي. د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي دوی ځکه افغان کډوال باسي چې په خبرې د افغانستان واکمنان په خپل خاوره کې د پاکستانی سختدریزو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. کاکر زیاته کړي پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان په ترهګریزو بریدونو کې لاستري او په وینا یې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي پاکستان کې د ناامنیو پیښې د پام وړ زیاتې شوې دي. طالبانو بیا د انوار الحق کاکر دغو څرګندونو ته تند غبرګون وښود او ویل پاکستان باید خپلې کورنۍ مسلې خپله حل کړي او د خپلو ناکامیو ملامتي افغانستان ته راجع نه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت نه لري او په خبره یې دوی چاته اجازه هم نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد ګټه واخلي. پوښتنې دا دي چې ولې څه باندې ولس لکه کډوال د سیاسي ناندریو ښکار شوي دي؟ د پاکستان د ناامنیو اصلي لاملونه څه دي؟ او آیا د کډوالو رایستل به د امنیت له ښه والي سره مرسته وکړي او که برعکس؟ د طالبانو ډاډ څومره پاکستان ته د منلو دی؟ دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په سپو دغه پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دی په پا پاکستان کې د افغانستان د سفارت په خوانی مرستیال زردشت شمس د امریکا د ویسکانسن دولتي په هنتون استاد نجیب الله آزاد او د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال اسمت قانی درې واړو میلمنو ته خراغلاس وایم او دونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420122 شپږ څلوېښت 01 بل نړیواله شمیره ده 00420122 1501. میلمانه بحث ته یو ځای شوي دي. تخنیکی همکار مې طاهر روخان اشاره کوي چې میلمانه دا مهال را سره دي. بحث به له ښاغلي شمس نه پیل کړو. شمس صاحب څه فکر کوئ پرون د طالبانو د پاکستان د حکومت موقت صدر اعظم په ډاګه کړه چې ولې دوی افغان کډوال باسي؟ لامل یې دا وښود چې طالبانو یا د افغانستان حکومت خپل کار نه دی ترسره کړی، د ټي ټي پي مخې نه دی نیولې، نو ځکه دوی دغه څه باندې ولس لکه افغان کډوال باسي. د ده په ټکو چې دا کډوال په سختدریزو فعالیتونو کې هم لاس لري یا په ترهګریزو فعالیتونو کې هم لاس لري، فکر کوي ولې افغان کډوال د سیاسي ناندریو قرباني شوی دی؟
ډېر مننه لودین صاحب، تاسو ته قدرمن قانې صاحب ته آزاد صاحب ته تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر خو اول د پاکستان لوی مشکل دا دی چې دوی افغانستان د یو خپلواک، هغه انګلیسي کې چې ساورن وای، دا هیواد په توګه دا نه دی منلی، دا خصوصا په دې تیرو څو لسیزو کې چې موږ ګورو د پاکستان سیاستونو ته نو عمدغه تی بریخي. تیر نظام سره د دوی مشکل او دا بهانه وي چې دلته هند دی او دلته د افغانستان د امنیت اداره ده او فلانې دی او بستانې دی او د پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي. اوسنی طالبانو په حکومت راتلو کې خدای زیاته خوشحالي مو خودله او د سیاسيونو مشرانو ټولو، او اوس نه په افغانستان کې د هند حضور شته دی نه هغه پخوانی اداره شته چې دوی دښمنه بلله، مګر دوی چونکه کته طالبانو لخوا لګ د خپلواکۍ بعضی اقدامات پورته کیږي، یا د مثال په توګه د ټي ټي پی پاړه چې دوی ته په تروسه د اوسنی واکمنو د افغانستان د طالبانو دریز د ستاینې وړ دی او هغه دوی کومه ژمنه کړې ده پاغي ولاړ دي، مګر ټي ټي پی واقعیت دی چې دا د پاکستان یو داخلي موضوع ده، مګر دوی چې خپل بے وسه دي پاکستان کې یوازې د ټي ټي پی موضوع نه ده، د بلوچستان موضوع ده، تر ډېر محرومیتونه دي، قومونه د محرومیتونو سره مخ دي، ولته مختلف پاسونونه روان دي، نو دا خو د پاکستان کورنی مسایل دي. دغه ټوله پړه د یو غواړي چې دا د افغانستان غاړې ته واړی او بیا یې ټول کې هغه بے وسه، هغه سی پزیره او هغه افغانان چې هغه د سختو شرایطو سره مخ دي، دغه ټول فشار دوی په دی راوړي او د دې طریقه په غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي، دوی هغه غوښتنې چې لري او یا په داخلي سیاست د لپاره هم ته استفاده کول غواړي چې دوی ناتوان دي، نو می ډیر غړتې چې د پاکستان فوج ذاتي د ادارات داسې دي په داسې حال کې چې دوی په دې ټولو برخو کې ناکامه پاتې دي، نو هغه خپل ناکامي پټولو لپاره دوی دغه فشار نه واردوي.
بله، او شمس صاحب تاسو وایي چې ټي ټي پی یو کورنۍ موضوع ده، د طالبانو حکومت هم همدغه ټینګار لري او وایي چې دوی مسولیت نه لري چې په پاکستان کې امنیت ټینګ کړي، اما دغه ډول ډاډ تقریبا څو ځله د پاکستان حکومت ته ورکړل شوی دی د طالبانو لخوا، اما د پاکستان حکومت قانع نه دی یا کم تر کمه ډاډه نه دی په دغه ډاډ باندې. ولې فکر کوي ستونزه چیرته ده؟ رښتیا هم ټي ټي پی په افغانستان کې شته یا د افغانستان په غرنۍ سیمه کې ژوند کوي، او کنه بیا هم وایي چې د پاکستان خپل موضوع د غواړي چې د خپل بام واوري، لکه څنګه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی وو په افغانستان ورواچي؟
ګوره لودین سر، دوه برخې دې جواب کزو وایم. یو برخه دا ده چې کې دې شي چې چیرته ټي ټي پی د افغانستان په بازو برخو کې حضور ولري، مګر د افغان طالبانو چې د تیر حکومت سره د جګړه کوله او د نړیوالو سره د بهرنی قوتونو سره هغه جګړه کوله، نو په هغه وخت کې د بهرنیانو امکانات اوسنی طالبانو نه سل چنده زیاتو او د تیر نظام سره هم امکانات زیاتو، ملاتړ هم زیاتو. تیر حکومت جمع نړیوالو ونشو کولای چې د طالبانو مخه ونیسي، ځکه چې دوی هم د افغانستان دغه جغرافیا، دغه موقعیت، بیا دغه د ډیورن خوا او شا سیمې، دا داسې دي چې که چیرته طالبان وم غواړي اراده هم ولري د دې مخه نشي نیولی. ځکه چې پاکستان خپل نشینی ولې د داخل پاکستان کې چې کوم ساحه دي التا ټي ټي پی حضور لري دوی نشي کولای چې ټول د منځ ویسي چې دوی امکانات لا زیات دي نو طالبان یو برخه خو داده چې دوی مخه نشینی ولې دیمه برخه کې چیرته مونږ ومنو چې ټي ټي پی د طالبانو نه الهام اخستې د افغان طالبان نه یا په ایديالوژیک لحاظ باندې او یا د دوی چې کوم کلنی دی او دا غي یا تعبیر یا د سره بیعت کړي دي کار برخه ته ګرځونه هغه کې خو زیاته ملامتي خپل د پاکستان په دغه فوز راځي په استخباراتو راځي په دغه حاکم استابلیشمنت راځي دغه د مذهب افراطی مذهبي تګلار خود دوی وا دغه د افراطیت د یو وسیلې په توګه د ټول په توګه د استفادې دا د فارموله خود دوی شروع کړي دا په داسې حال کې چې غربي نړۍ هم سره او امریکا او دا نور هم سره نو هغه برخه ته کراو ګرځو هغه خو بیا یو شریک مسولیت دی هغه کې خپل پاکستان باید خپل گریوان کې وګوري چې دغه ټي ټي پی جوړ څنګه شو د چانه دوی الهام واخستو دغه محیط او د چاپیریال او ته چا برابر کو دغه واغه سوال نه دی چې دی باندې خپل خپويږي
بله کور ودان شام صاحب تاسو سره ورسته بیا خبرې کوو شام صاحب جمعنه کړی چې اواز د خبرونه په نیم ساعت کې بل موږ سره ځکه کاری بوختیاوي لري ورسته بور تر بیا هم خبرې وکړو د بحث بل مل مت راځو خاغلی آزاد لتاسو نه د پښتنه کوم چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې څومره د قناعت وړ دي چې وایي یو شمیر افغانان په پاکستان کې دننه په ترهګریزو بریدونو کې لاس لري او پاکستان د طالبانو حکومت ټي ټي پی سره مبارزه نه کوي نو ځکه دوی څه باندې ولسته کاربان کډوال را باسي فکر نه کوي چې دا تیرای دی یا زیاتای دی ځکه د دغه کډوالو ګناه څه کې دی چې په دې ساړه ژمي کې دوی له جبري وتلو سره مخامخ دي.
سلامونه درنښت تاسو ښاغلی شمساو ښاغلی قانیتا لومړی به دې طرف شو چې د پاکستان سرپرست یا د دې په اصطلاح عبوري یا نگران لومړی وزیر چې دی د اساسي قانون له مخې د پاکستان د دې آئین او توید یې د مخې د دې مسولیتونه او د دې صلاحیتونه څومره دي د پاکستان دغه عبوري حکومت چې په 1950 کې په لومړي ځل باندې قانوني بڼه خپل کړل چې د انتخاباتو پر مهال باندې به دغه یو درې میاشتنه انتقالی حکومت یا سرپرست حکومت رامنځته کیږي او بیا په 2018 کې چې د دې د ای سی پی یا د الیکشن کمیشن اف پاکستان په نامه چې کوم عرفي قانون دی یا سټیچیوټ دی په هغه کې دا ډېر واضح راغله همدارنګه د پاکستان د اساسي قانون په څلورمه ماده کې چې بدر اویا کې امین سوی یا سمجید سوی و په هغه کې هم دا مسایل راغلي دي خو په 2018 کې ډېر په ښکاره د ای سی پی یا د پاکستان د انتخاباتي قانون لمخې د سرپرست یا د عبوري حکومت د مشر یا لومړي وزیر هغه سرپرست لومړي وزیر چې دغه صلاحیتونه ډېر واضح راغله په هغه کې دا دي چې دغه عبوري حکومت یوازې د دې مسولیت دا دی چې دوی به په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره بسترسازي کوي تر دې هاخوا د همدې انتخاباتي قانون د وم چپټر کې یا په اکټ کې چې ورته ویل کېږي په کلیر واضح راغله چې هغه ورځنی چارې چې حکومت کوي د هیواد د لپاره چې هغه داخلي او بهرنی پالیسي بورډ ولري دغه صلاحیت له دغه سرپرست یا نگران یا عبوري حکومت څخه اخیستل شوی دی البته روزمره هغه واړه کارونه چې د هیواد چلوند لپاره لازم دی هغه صحیح لکن چې لوی کې لوی پریکړې چې هغه ښکارا راغلي دي چې په هغه کې د پاکستان د بهرنی پالیسۍ لمخې داخلي پالیسۍ لمخې د هیڅ پریکړې صلاحیت نه لري او بیا بل په ځانګړي توګه هغه پریکړه چې د همدې قانون په یو لسم چپټر کې راغلي چې هغه پریکړه چې د نورو سیاسي ګوندونو حرکتونو عکس العمل راپاروي د هغه اصلا هیڅ ډول قانوني جواز او صلاحیت د عبوري حکومت نه لري او موږ ولیدل چې هلته په کوټه کې په چمن کې د پښتونخوا په ځینې سیمو کې ډېرې سیاسي ګوندونه هغه ملي عوامي نېشنل پارټي او هغه نېشنل پارټي او هغه دیموکراتیک پارټي او هغه د پی ټی ایم ورزنګ و دا راپورته سوله د دې پریکړې
آزاد سب دغه بحث دی ځینې حقوقپوهان وایي چې اجازه نه لري د دغه قوانینو له مخې چې پاکستان خپل پاس کړی دی چې دغه سینګران حکومت دا ډول پریکړه وکړي اما متاسفانه چې دغه پریکړه اوس دغه د عملي کېدو په حال کې ده نو څه باید وشي اوس په دلته نړیوال قدرتونه هم دغه وضعیت ګوري
لومړی یعنی هدف دا و چې دا د پاکستان د قوانینو مخې مطلق یو غیر قانوني کار دی چې د صلاحیت نه دی، واځي انتخاباتي حکومت دا صلاحیت لري. دوم د انیشیال همدارنګه یون ډی سی پی آر، ICCPR او هیومن رائټس یا بشري حقوقو لمخې کنوانسیونونو لمخې چې پاکستان هم غړي توب لري، دوی دا کړنه نسي کولای. د خپل هیواد مهاجر اول چې دی بی اسناد یا دی د مهاجر تعریف د بشري حقوقو او انسیار په کنوانسیون کې ډیر واضح راغلی دی. نو چې ته مهاجر ورته وایي نو خو خود مو غیر قانوني دی. نو مهاجر خو وي غیر قانوني، هغه ډول قانونیت چې ته ورکوې، یعنې چې ځینې خلکو ته کارونه ورکړل، دا خو د ستا صلاحیت او ستا مسؤلیت و. دویم بحث دا دی چې په اوسني وضعیت کې ولې داسې څه وسوله. که چیرې د TTP په ترازو او پاکستان په دې ټینګار کوي، د پاکستان دغه د سرپرست لومړي وزیر چې اوس دا خبره کړله، پښتنه دلته را پیدا کېږي چې د طالب مشرانو کورنه چیرته دي، د تقی د متقی کور چیرته دی، د امیر خان متقی کور، د پاکستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کور چیرته دی، د ملا یعقوب کور چیرته دی، نو طالبانو مشرانو کورنه چیرته دي، هغه ولې نه ایستل کېږي. یو دویم بحث دا دی چې په دې کې هغه خلک ډېری هغه خلک را وایستل شول چې هغه دیش او سلویش کاله دغه مرکې چې رسنیو له لارې رځینې مهاجرینو سره کېږي، هغه رایستل شوي دي. درېیم بحث دا دی هغه کسان چې د تیر نظام د ړنګېدو وروسته پاکستان ته مجبوره سو تللي دي او ټول قانوني تللي دي، هغه اوس هم ویزې شته، اما ځورول کېږي، نیول کېږي، پیسې ترې اخیستل کېږي. څلورم بحث دا دی چې د TTP موضوع په دې کې شک نشته چې TTP موجودیت په افغانستان کې شته. د پاکستان په خپله د طالب پر مټ باندې ثابته کړله په افغانستان کې څلور ناستې وسولې په کانتینینټل کې چې دولتي هوټل دی او د سراج الدین حقانی په کوربتوب دا ناستې وسوې، د هغه ډلې سره مسوې چې تقی عثماني مشرتوب کوي، د هغه ډلې سره مسوې چې جنرال فیض مشرتوب کوي، د هغه ډلې سره مسوې چې د پښتني قبایلو په نامه باندې هیات هلته ولاړی، او د ملکی حکومت د پاکستان د کومي ملکی حکومت حیات مال تولاړي، او طالب د TTP مشرانو سره اړتیا ښکارا وې، دلته دا رسمي رسوله دا معلومات ولا چالتا ستا.
نو آزاد وبخی دا خو د دې سرګندونه نه کوي چې TTP د افغانستان کې وی غونډه خو مثلا د طالبانو او امریکایانو په خطر کې هم کېدلې، اما په خطر کې د طالبانو وسوال حضور نه وي، یوازې ډیپلوماټیک هیاتو. نو طالبانو هم دا رات کړی چې سید موږ منځګړیتوب کوو، اما TTP وای په افغانستان کې نشته، هغوی نه مني، او دغه خبرې هم چې په کابل کې څو ځله وشوي د دې اثبات نه دی چې TTP د ګواکې په افغانستان کې حضور ولري.
ګورئ دغه موضوع ته زه هم راځم. TTP په افغانستان کې د طالب سره ملګری و، د ایدیالوژي ملګری و، افوا مو دا هم و، لکن کله چې په د تیر حکومت پر مهال باندې، د افغانستان جمهوری دولت پر مهال باندې، افغانستان دا ادعا کوله چې ترهګر له افوا راوړي، نو پاکستان به تل دا څنګار کوي چې دوی ټوله کرښه په ځان تار باندې مسونه کړې ده، او هیڅ څوک نشي کولای چې د پاکستان د خاورې افغانستان ته واوړي. نو نن بیا دا TTP څنګه کولای شي دې ځای واوړي؟ او بله مسله دا ده چې دغه لکه تاسو چې مشران به دلته یې غونډې بسې وي، کشران به هم وي، لاکن د په تیرو څوارلسو کلونو کې پاکستان یو لستر عملیاتونه چې د اخري ضربې احزاب و تر هغه وړاندې د یک جهتی په نامه باندې عملیات وسو، تر هغه وړاندې د میزان په نامه باندې فوجي عملیاتونه وسول، تر هغه وړاندې د بحریه په نامه عملیاتونه وسول فوجي عملیاتونه، دا یولس لوی فوجي عملیاتونه چې میلیاردونه ډالر هم نوم باندې واخیستل شول. د TTP یو مشر په څوارلس کلو کې ونه نیول شو، ونه وژل شو، ونه رټل شو، اما عملیاتونه وسول او ډېر زیات پیسې واخیستل شوې، او د پښتنو سیمې په بشپړ توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان دلته په میلیونه خلک مهاجر شول، د دوی کاروبارونه غصب شول، ونیول شول، ورک شول، تر نن پورې 14,000 هغه کسان چې PTM په ښکاره اسناد وړاندې کړي دي هغه ورک دي، شپږ مېرمنې هم شته. لهذا زه فکر کوم چې په تېرو دوو کلونو کې پاکستان په لومړي سر کې د طالبانو لپاره خورا ډېره لابي وکړه. لابي بحث دا و که چېرې طالبان په رسمیت پېژندل کېږي، نو په دې کې به لکه د متحده ایالاتونو ولسمشر چې واته میاشتې وړاندې وویل چې دوی په سیمه کې د خپل همکار په مرسته باندې د افغانستان په قضیه کې دخیل دي، نو پاکستان په دې کې دخیل وي، او د تېرو 30 کلونو سایکلون عملیات په دې خوا به همدغسې د شیدو غوا وي. کله چې دا نه منل کېږي، نو نړۍ ته دا هم ښول چې د ترهګرۍ قرباني دي. د دې تر څنګ د مهاجر باندې فشار راوستل، لنسیات خنیولې، بیا د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه په جون کې د $130 امریکا څخه واخل د افغان مهاجرینو لپاره، نو هم اقتصادي منبع په شکل او تکتل کېږي دې موضوع ته، او هم د سیاسي منبع چې د افغانستان په ځای کې نړیوال د حالت وکي او د پاکستان ادرس وکي او هم د غنګل کړښتونه چې پاکستان د افغانستان د موضوع څخه میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل بیا ترلاسه
او کور ودان آزاد صاحب منن راځي چې د قانی صاحب خبرې هم او قانی صاحب هم چې لیکوالي کوي په سیاسي برخه کې تبصره کوي او په پاکستان کې هم سموده پاتې شوی کار کړی مطبوعاتي کار د پاکستان په سیاستونو باندې پوي د قانی صاحب څه فکر کوي آیا امکان شته چې پاکستان د کډوالو درالګلو پروسه ودروي او کنه فکر کوي همداسې به جدي مخته وړي تر څو د ولسم که یا سباندی ولست که کدوال چی ادیگی دا با پبش پر دول افغانستان تر استنوی
سلامون جناب شمس سید تا و رور تا ازاد سید تا زنا سلامون و رسید و دا ماجرین دا مسئله امیشه پاکستان دی و کار پا توگه استعمال ولی دا هم پا اقتصادی ارسکی و هم دا افغانستان پوران دی پا مناسبات و علی کوکی دو یک سر آخ کوشش کلیده سی لده غر بشری انرژی سخه په داخل د افغانستان کې د پوځي د کاري پرسنل ترلاسه کړي یا په اصطلاح باندې سربازګري ترینه وکړي یو د سربازګري بار بار په وروستیو کې د ژوب د سیمې یو ډېر مشهور عالم و محمد خان شیرانی هغه په دې سره چې خاصتا داسې واضح ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې یا افغان مهاجرین د پاکستان لپاره د تیلو د کویانو یا چاګان حیثیت لري عربانو ته خدای دې تیل چاګان وکړي او پاکستان ته خدای مهاجرین او افغانستان ورکړي د کله په یوه پروژه خرڅ کړي او کله په بل ځای په پروژه ورباندې دغه کې منظره کې چیریال ځای دغه ورکړي بیلډ باندې کړي چې دغه خدمات لاندې کوم کله بل چا او د پاکستان اقتصاد چې دی دغه معیشت چې دی هم تقریبا د تروریزم پر صنعت ولاړ پاکستان یو ځنه شي چې لري هغه د تروریزم صنعت هغه د بدامي صنعت ته په دې سیمه کې د بیلابیلو جهتونو د ایران په ضد باندې هم دی یو تروریستي هاب د اکیډمي په کچه ته دنیا او غالي چې د ایران په ضد باندې یو جبهه پرانستل سي دا د خپل خاور په کرایه ورکی د ایران په خلاف په جهار ملک سي وغواړي د هند په خلاف همدارګه د افغانستان په خلاف همدارګه د منګوزي اسیا په ضد باندې همدارګه او دغه صنعت سره تقریبا د پاکستان اقتصادي ورکم موثق شوی ده په دغه سي درآمدونو باندې یا په دغه سي عوایدو باندې موثق شوی ده او اکثر وخت دی په یو ډیر بد حالت کې راشي یو مسله جوړه کی ور نړیوال را ګارانټي سي را پاکستان دغه دو پاکستان قرباني دی یو پلان د امید تروریزم قرباني وسو څو دل تدار په غاړه دي تر اوسه پورېم چې د ماجرینو د ریسټلو دغه و دی لږه چار په ځات سپیشل چې د افغان انګلستان د حکومت څخه د امریکا
د قانون سره کې هم دا فکر کېده چې پاکستان ګواکې یو کمپاین کې ځان ته بیا مرستې جلبي ځکه د پیسو له صندوق سره هم کومه غونډه درلوده اما اوس عمل دغه پروسه پیل کړ د مناچ نور کډوال را باسي دغه تقریبا درې لکه شاوخوا کډوال را ایستلی تر د نن ورځې پورې
بالکل امدا خبر ده په دې حالت کې دی دغه شي چې د نړیوال دغه راپور ته کې غږ راپور ته کې او دا چې دغه کې دا به ترغو پرې دغه کې تر څو په دې په خپل کې څوک یو شی روان شي یا ما شوم ده په کټ پاکستان اقتصاد ما د توي چې موتاب ده تاسو یو پولډری یو تریاکی یا پولډری په بشار کې وګورې ترغو پرې لغلا لاس نه اخلي کله چې په جماعت یو جوړ بوتان لا کړل او هغه کښ کو دی ویرا سم له یو پړی پولډری په واسطه کومار څه بیا د 300 صبر کې سیاره ته کې نو دا د خپل باندې د اقتصاد پر شالت کې چې امریکا خپل دغه د لایم سره خبرې ټپ ټپ دلیل دي امریکا کومه مشور کولای چین نشي باور نشي کولای چې د دې سپیک پروژه به تر ګوادر پورې رسي ځکه د دې مقابل کې تخریبي دغه جپی پلان ستلسي دي او چین نور سرمایه گذاری په دې سیمه کې ځکه چې کوم چې چین هم لا تر لنګ کړی ده او چین تر سره شوی سرمایه گذاری یا پنګونه هم تقریبا په یو ډول ول خطر کې وي پاکستان لپاره بل لار نه شته چې همدغه د نړیوال دغه جيبونه په یو ترتیب باندې وګړي د څنګه دا د سیادي ماجرو د فاجې په شکل باندې خپل او د دې وایي چې ماجرین د پاکستان دغه ته خطر ده د پرم په خپل باندې ول حق کاکر وایي چې د افغان حکومت موږ ته وایي چې تاسو خپل مسایل په خپل حل کړئ موږ چې خپل مسایل په خپل حل کړو دا ماجرین نو یو مسله ده په نه درې ارخیز قانون ته ګورو نه دوه ارخیز قانون ته ګورو زموږ مسله ده او موږ خپل سر باندې درباسو یعنی یو فشار په توګه دی یو دباو په توګه دی یو فشار په توګه باندې موږ د مسلې سره راغلو نو دا فشار کار دی په خلاص
بله
اما زما په خیال باندې چې دا نن هم یو میلیارډ ډالر د دغه ماجرونو پر سر باندې د نړۍ کوم دغه ورته ومني ما ورته ومني صاحب دې بیا د ستي بشر غوښتلې دي یا د پاکستان د اسلامي ورورولۍ هغه په دغې کې به شپېرې چې به بیا نغمې غږیږي پاکستان د دوه ماجرونو ته پناه ورکړې ده او دغه دختي دوه وخت تمدید کړو بیا پلان یې دغه څوک زه فکر کوم چې د ماجرونو په راایستلو سره لا په پاکستان کې زما خیال دا دی بدامنی لا زور واخلی ځکه دا خلک په داسې حالت کې چې دلته سوړ ژمی ده دلته واوره ورېږي دلته اکثره سیمې من په صفر هوا لري او په داسې حالت کې خلک راباسه دا خلک خو بیا عقدمن کېږي او دا خلک اکثره هغه خلک دي چې د عقدې په اساس باندې یو انتقام دغه کېږي د خلکو په وینه کې انتقام ګرځي سل کاله بعد هم انتقام نه کېږي مړی به شي ټپ به شي سوی سر به شي هر څه به شي خو د ناموس و د عزت د پوړنې پور هیچ چاته نه پرېږدي دا خلک او دغه د روسانو پر ضد باندې څنګه دا پیام راپورته شو یوازنی خبره همدغه علت پسی ده چې ناموسي دغه وه د خلکو ناموسي غرور یو د په جوش راغی داسې د امریکایانو پر ضد باندې ځینې خلک له طالبانو سره ودرېدل همدغه ناموسي غرور یې یوازې تور وخور همدغه د پاکستان په خپله باندې دغسې یو رګ ته لاس راچو داسې هغه رګ به په دې سیمه کې د پاکستان پر ضد باندې عقدې و کرکې و نفرتونه هغه حد ته ورسېږي چې بیا به دا سیمه زه فکر کوم چې افغانستان کې موږ د انساني پاچو
قانی صاحب دغه بحث چې تاسو اشاره وکړه دا بحث هم زما په نظر کې وزکه یوې مهمه اکانومیست ورسپانې هم په همدې اړه باندې تبصره کړې مقاله کړې او داسې شکونه وسره ولاړ شوي چې ګواکې طالبان کې د پاکستان حکومت کې د امنیت د خوالي لپاره ماجر راباسي ممکن دغه موضوع برعکس تمام شي ممکن په افغانستان کې دننه کې چیرته ټي ټي پی یا نورې وسلوالې ډلې موجودې وي هغوی ته د سربازګری یا د عسکرو د نیولو موضوع اسانه سي ځکه دغه کډوال چې ولس لکه راځي نو دوی ته د کار کولو موضوع هم یو غټ سرخوګای دی کار ورته نشته نور مصرفیتونه ورته نشته راځي هم دا بحث له شام صاحب نه هم وپوښتو ځکه شام صاحب موږ سره څو شی بنور دی بیا زی شام صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا پاکستان به په دغه لوبه کې بریالی شي چې وایي که افغان کډوال چې دوی بې اسناده بولي له پاکستان وویستل شي پاکستان کې به امنیت ټینګ سي او کنه داسې اندېښنې هم شته چې ممکن د قضیه برعکس تمام شي هم دغه امنیتی ننګونی په زیات شي
نه بالکل دغه خو شک نشته دی اول خو چې موږ دا ویو چې د امنیت په پاکستان یا د نامنی چې روانه د جګړه چې د ټول لاملونه د داخل پاکستان کې دي محرومیتونه دي او پاکستان خپل دغه تخم کرل دی نو دا خو د پاکستان یو کورنۍ موضوع ده افغانان خو ګوره سو تحقیقي مراکز او ټینګ ټینګونو په هغه کې د پاکستان د پیښور میشت چې هغه متاسفانه نومې معنی هیر شو مخکې هغه د پولیس آی جی پاتې شوی و هغه یې مخکې ورځو کې یو مرکه کې وویلې چې په پاکستان کې په جرایمو کې د 1% نه یعنی د 1% نه کم افغانان په هغه کې یعنی چې دیتا اسناد هغه رسمي عریضي په شوی یا کیس چې راجستر شوی په هغه کې یعنی دا ثابته شوی چې د 1% نه کم مهاجرین په دې کې لاس لري نو او هغه په هغه ډیرو عادي جرمونو کې هغه په جنایي دغه کې هغه خبره کوله وس کچیرته پاکستان دا ګام پورتکی نو دا واضح خبره ده چې د پاکستان په امنیت کې هیڅ طرف ته مثبت لور ته نزي هغه کده د نور اقدامات یو که هغه کوي هغه د ټي ټي پی سره کوم نتیجې تر رسیدي او زورور خو پینې دي ځکه چې هغه په دومره سخت شرایطو کې ځان اوساتو او هغه یو ایدئولوژیک تحریک دی او دا چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي د هغه انرژي او د هغه الهام لا زیات پیاوړی شوی دی نو دا خو یو نور عوامل دي چې هغه د مهاجرینو سره هیڅ اړخ نه لګي برعکس زی پخپل په نیک فالنیسم افغانستان ته ګټه ډیره ده دغه زمنګ د تیرو رژیمونو د ټولو زیاته کمزوري دغه وا چې دوی دغه مهاجر بیر تخپل وطن کې ځای په ځای نه کړو د تیر د 2014 ولسم مثال به تاسو صدر کوم چې مال د ماموریتو پاکستان هم دغه یو وضعیت رامنځته کو خو یو خبره یادونه کوم چې دا اوس چې لکه څنګه قانی صاحب ویل دا اوس چې ما په ډیر بد شکل باندې د افغانانو کورونو ته ننوځي او بې عزتي کوي کاروبارونه ورتړي دکانونه وتورانی دغه سي حالت په دې تیر سلويخ 15 سلويخ کالو کې نور راغلي دا اوسنۍ وضعیت بے سابقه ده په کور د مهاجرو د افغانانو د کله نو تللي یعنی اختارونه ورکول او مونږ ته چې په سفارت کې شکایتونه راوتله خو د سرک په سر به پولیس سوګنی ولې یو چوکۍ کې بینی ولې یو پوسټه کې بینی ولې دغه سي زینو کې کورته دینه تل دغه حریم دی نه پایمالو اوس دا سره پورونه دي چې دوی د کډوالو کورونو ته دي نو دا ډیره زیاته هم د افسوس خبره ده او هم یعنی دا خپل پاکستان ته شرم خبره ده، او بیا خصوصا که په پښتونخوا کې یا په بلوچستان په کوټه او په هغه سیمو کې کیږي، نو دا اداغیز پښتنو ته داغې ولسونو ته هم د شرم خبره ده. دا افغانان به نه هیروي. نو خبره دا ده چې زه دا وایم چې دا بیرته که افغانستان ته ځي د افغانستان په ګټه ده، بالاخره باید لاړ شي. دوی چې دومره عمر دلته تیر کړو او ځای پیدا نه کړو، نو دوی نور همدغسې د دوی بې عزتي ته اوړي. یوه خبره بله ضرور دا ده، لکه شروع کې ذکر وشو، په 2014 کې پاکستان همدغسې یو عملیات پیل کړ، د مهاجرینو پر ضد دغسې کرکه او نفرت پیدا کړی شو. که څه هم دا وارې بې سابقه دی، دا وارې نفرت په ډېره رسمي کچه دی او هغه رسمي چینلونه لګیا دي دې ته کار کوي، او هدف یې هم دا دی چې د ولسونو ترمنځ همدغه نفرت او کرکه را پیدا کړي، چې دا هېڅکله د دواړو د دوه ګاونډیانو په ګټه دا هېڅکله نه دی. دا کلونه تیریږي، دغه مودې تیریږي، مګر د ملتونو ترمنځ اړیکې وي. پاکستان سره موږ ډېر مشکلات لرو. ولې د ولس سره افغانان تل غواړي او د هغې ولس هم غواړي چې ښې اړیکې ولري، مګر دغه کړۍ لګیا دي چې دغه اړیکې ډېرې زیانمنوي، او دا بیا د افغانانو په زړونو کې دا نقش پاتې کیږي. په 2014 کې چې کله په اولنی دی دغه وضعیت بد شروع کړو، نو ډېر زیات افغانان لاړل، او هغه وخت کې د سفارت او د افغانستان حکومت هم که څه هم امکانات کم و مشکلات ډېر وو، ولې تشویق هم کړه مهاجرین خپله. د هغه وخت سفیر ډاکټر داخلوال کمپونو باندې وګرځېدو چې بعضې سفرونو کې ورسره زومه، غونډې مو نیولې په پېښور کې، په نورو ځایونو کې، دیم تشویق کړه چې بالاخره باید تاسو لاړ شئ او خپلې سرمایه انتقال کړئ. تاسو یقین وکړئ چې کله هغه رسمي ارقام خوشپک شپږ نیم لکه د یونیسیار، مګر ډېر افغانان داسې وو چې هغې کارتونه نه لرل، هغې امکانات نه اخیستل، او هغه ناراجستر وو او نه په تورخم کې ځان راجستر. او زمونږ ارقام دا و چې تر 1,000,000 پورې په 2014 کې بیرته افغانستان ته ستانه شو. پاکستان بیرته یو دم پالیسی نرم کړه، او بیا حتی په یو مجلس کې چې هغه وخت بلوچ په نوم به عبدالقادر بلوچ د دې وزیرو د سفران یا د مهاجرینو مسولیت چلري، هغه موږ ته ویلې چې بس نور به یعنی دا فشار او دغه بنې یو یعنی داسې معذرت غوندې دغه کې کو چې نه موږ ټولو ته دغه ته ویلې اداراتو ته چې نه افغانانو سره بدا نه کوي، او تاریخ ته هم دیده و دا کو، یعنی دی بیرته په شا شله. دلته که اوس طالبان هم په افغانستان داخل کې دغسې وضعیت رامنځته کړي، صحیح ده چې امکانات کم لري په نړیوالو د غږو کې، هغه سیاسي محیط او دغسې ټولنیز او کلتوري محیط دی هغه داسې برابر کړي لکه دغه اوس په زده کړو چې کوم بندیزونه دي، نور دغه د یو ویرې او د خوف فضا چې ده دا چې د منځه ویسي، بالاخره د افغانستان په ګټه ده. نو په پاکستان به اغیز منفی وي په اوږد مهال کې هم او په لنډ مهال کې هم، افغانستان ته په اوږد مهال کې ګټه ډېره ده.
ډېره مننه شام صاحب، سلامات اوسې، کور مو ودان. شام صاحب تاسو سره مخه خکه وزکه چې نیم ساعت لپاره مونږ سره ژمنه کړې و کور ودان چې راغلي، سلامات اوسې. بس له نورو میلمنو سره غزو اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته پیغامونه پرې کې، موږ هیله کوو چې نور پیغامونه هم راته پرې کې. موږ به هڅه وکړو چې د خبرونې په پای کې دغه پیغامونه یو شمېر ولولو. آزاد صاحب څه فکر کوي؟ تاسو مخکې یو بحث ته اشاره وکړه، له حقوقي پلوه د پاکستان نگران حکومت یا د پاکستان لنډمهاله حکومت یوازې ټاکنو ته د زمینه سازۍ مسولیت لري، د دغه ډول پرېکړو قانوني صلاحیت یا واک نه لري، اما اوس دغه دغه پرېکړه شوې ده، پرېکړه هم عملي شوې. بل لور ته د طالبانو حکومت په نړیواله کچه تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، په نړیوالو سټیجونو کې د طالبانو د حکومت استازي نشته لا هم. نو کوم قدرتونه دي چې پاکستان له دغه پریکړې راګرځولی شي؟ یونیسیار سره چې موږ خبرې کوو، په ظاهره د کډوالو په برخه کې لومړنۍ سترګې دوی ته وراوړي. دوی وایي چې دغه کډوال موږ سره هم ثبت نه دي، نو ځکه دوی په وړاندې هیڅ ډول اقدامات نشي کوي. یوازې دوی غوښتنه کوي، وایي چې باید دغه ستنېدل د طالبانو وي، نور داسې اجرایي قدرت دوی نه لري. نو کوم قدرتونه دي چې پاکستان ته ویلی سي چې دغه کوم کار چې تکي د نړیوالو اصولو خلاف کار دی، د هغو کنوانسیونونو خلاف دی چې پاکستان او نور هیوادونه امضا کړي؟
ګورې ملګری ملتونه خو په ټوله کې نه یوازې د یو ایجنسي یونیسیار، په ټوله کې هغه د قوانینو نافذه قوه نه لري. خو ملګری ملتونه بیا هغه ایجنسي ده چې هغه د ملګری ملتونه ورته ویل کېږي، او د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه غړیتوب لري، او 15 دایمي غړي دي. په یو کې بیا یو هیواد دی چې هغه تر 500 ډېر فنډ چې د دې ایجنسی دی یا د دې ادارې دی هغه ورکوي، هغه متحده ایالاتونه دي. متحده ایالاتونه نه یوازې چې خپل تاثیر او نفوذ په ملګرو ملتونو لري، بلکې په پاکستان یې مستقیما لري، هغه که سیاسي وي، هغه که اقتصادي وي، هغه که حتی نظامي وي، او په سیمه کې چې کوم سیالۍ او کوم رقابتونه یا کوم سیاستونه یا د دې کوم جیو پالیټکس د متحده ایالاتونو په سیمه کې، هغه همیشه د پاکستان له آدرسه په دغه موضوع کې په ځانګړي توګه د سایکلون د عملیات یا د سړې جګړې را په دې خواته د لادرس دی هلته پلي کړی دی خپل فارن پالیسي هلته پلي کړي دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې متحده ایالاتونو خپل رول لري او د هغوی یوه اعلامیه کولی شي چې د پاکستان په دریځ کې تغیر راولي. لکن دلته یو بل بحث هم ډېر مهم دی چې په تېرو څو اویا کلونو کې د پاکستان د جوړښت را په دې خوا په لومړي ځل باندې سره د دې چې د سیمې هېوادونه او نړۍ د پاکستان او د پاکستان د استابلیشمنت یا د پاوس ځانګړی تعریف یې درلود. حتی په واشنگټن کې په وار وار دا ویل شوي دي په سپینه ماڼۍ کې او دا د رابرټ ګیس په کتاب کې راغلي دا د هورت چایسز د هیلي کلینټن په کتاب کې راغلي دي چې موږ پوهېدو او موږ پوهېږو چې پاکستان څوک دی او څه ډول هغه رول لوبوي. لیکن موږ ورته اړتیا لرو موږ کار ورسره کولی شو یعنې زموږ ګټې دا ایجابه وي. دا تعریف د نړیوالو سره ستاسو د پاکستان د هغه ستراتیژیک دی. لیکن په لومړي ځل باندې په تیرو دوو کلونو کې او کتر هغه اوسه شاته ولاړ شو څلور کاله وړاندې کله چې پی ټی ایم راپورته شو او د پاکستان د پوز دننه په پاکستان کې هغه انزور پیکا کوي چې خلکو تصور نسوای کولی له هغه را په دې خوا بیا د پاکستان پخوانی لومړی وزیر کله چې دوی د پاکستان د پوز سره په خپل ډیل کې خپل معاملاتو کې د یو سره جنجالي سوله نو بیا د پی ټی آی یا د تحریک انصاف تقریبا ټول ملاتړو ټول غړو یې د پاکستان پوز یو ډول نه په یو ډول لوڅ کړ او په دنه په پاکستان کې پاکستانیانو ته دا وروښودل چې دا پوز څوک دی. هغه کوم انځور چې پاکستانی پوز په پاکستان کې دننه درلودی هغه پیکه سو او دته یو ویره دا هم پیدا سوله چې هغه رول چې پاکستان پوز لري او هغه واک چې دی په پلاس کې لري هغه دننه په پاکستان کې لږ واک سره مخ نشي. په داسې موضوعاتو کې بیا چې کله انتخاباتو بحث راځي او هغه کې د پاکستان یو ډېر لوی کشر یو ډېر لوی تعداد خلک په ځانګړې توګه ځوانان چې هغه د پی ټی آی غړیتوب لري هغه د پاکستان د پوز سره اوږدمند شوي دي او همدارنګه د نورو سیاسي ګوندونو سره اوږدمند شوي دي او د انتخاباتو د راتګ سره سم باید داسې یو غټه موضوع د خلکو چې پاکستان رامنځته کړې ده او رامنځته شي چې د خلکو هغه سیاسي شعوري کوم فکري ثبات چې دی هغه یرغمال شي او هایجیک شي او د خلکو فکر یو بل مسیر ته واړول شي چې هغه یو ډېر لوی موضوع د افغان مهاجرینو وه. یو دا بودم ډېر مهم دی چې په دې مسله کې د افغان مهاجرینو په ایستلو کې دننه په پاکستان کې هغه کوم نریټیو یا کوم روایت چې وځي د خلکو هغه فکري مسیر تغیرول دي چې توجه یې واوړي. دا چې نړیوال څومره کولی شي نړیوال ډېر زیات کولی شي. نړیوال پاکستان په تیرو اویاو کلونو کې د نړۍ دپاره د پاکستان دپاره هیڅ بل تولید نه دی لرلی پرته له نیابتي ډلو جوړولو څخه. او که چیرې همدغه نیابتي ډلې دی بیرته جوړې کړې په مارکیټ کې نړیوال مارکیټ کې خرڅې کړې دي او په دې باندې د خپل باج اخیستی دا که ځینې وخت چې بل هیڅ تولید نه لري او د پاکستان ټول اقتصاد په نړیوالو مرستو باندې په نړیوالو
په همداسې حالت کې چې تاسو وایي پاکستان غلطه محاسبه کړې ده د کډوالو د ایستلو په برخه کې دغه نړیوال دریځ به نور هم زیانمن شي سره له دې چې لوړاندې نه هم تاسو وایي چې د پاکستان د پوز هغه پخوانی نوم او قدرت نه ده پاتې په پاکستان کې دننه هم ورسره تربګنۍ پیل شوې دي. نو دغه نړیوال ستیج کې چې د پاکستان حکومت لا هم مثلا پوروړی دی له نړۍ نه د اقتصادي پلوه نه دی مثلا په کور دننه د کلدارو ارزښت بیخي راټیټ شوی دی. نور څه زیانونه دي چې دغه پروسه د پاکستان حکومت ور اړولې شي؟
ګورې په یو فرایدا چې متحده ایالاتونو که څه هم په جنوبي آسیا کې نه خو په منځني ختیځ کې تر یو بریده پورې د سیمې د په سیمه کې د خپل نفوذ ساتلو یا سیاستونو پلي کولو لپاره یو بل ملګری پیدا کوي چې هغه قطر دی او د کار هم د پاکستان د هغه اوږدمهاله پروژې ته یا تمو ته چې د غربیانو څخه له هغه ځانمنه سوله. تر دې هاخوا پاکستان په اوسني حالت کې د افغان مهاجرینو له پریکړې هاخوا په دننه د دې چې کوم سیاسي ثبات دی هغه هم خورا ډېر پیکه سوی دی او موږ دا ولیدل چې د عمران خان د بندي کولو وروسته په نړیوال سټیج باندې د پاکستان په حکومت د پاکستان په ځانګړي توګه پر پوزي دولت باندې یا حکومت باندې څومره نیوکه وسولې ځان پاکستان د څومره ځان راوښته خورا ډیر راوښته دی. پاکستان بل هیڅ چاره نه لرله پاکستان له دې د پاره چې نور باش ترلاسه کړي یا نور فشار وارد کړي بل هیڅ بل ابزار نه لرله پرته له افغان مهاجرینو څخه چې دا د خپل اخري وسیله وکاروله. زه فکر نکوم چې لدې څخه دې پرته لدې چې د افغانانو د دې پرانې د افغانانو په څون کې څومره او پدې لري سي او د انتخابونو په څنګه واخصه سي کله به واخشي تر هغه دې خو د سیمه کې د سیمه ای سیاست د چین سره د دې ملګرتیا هغه په هغه ځای کې نه د فاده چې هغه خواوه د متحده ایالاتونو بل ملګری پیدا کړي منځنی ختیځ کې د سیمې په سیاستونو کې
منځوي کېږي او نړۍ او د سیمې هیوادونه به دوی ته شا کوي. کور ودان آزاد صاحب وروسته به په دې خبرې وکړو، لږ ضربه په دې تم شو چې د طالبانو حکومت ته څه مسؤلیتونه ور لغاړي دي، سره له دې چې امکانات هم کم دي او بیا به بحث هم سره راټولوو. فقط زه غواړم دې برخه کې د ځینو اورېدونکو تبصرې چې پر پښتو فیسبوک باندې پرېښي دا له تاسو اورېدونکو سره شریکې کړم. نور آغا معروف لیکلي دي، وایي پاکستان په ټول د تاریخ کې کله چې پاکستان جوړ شوی دی تل دوه مخې سیاست لوبولی دی او تل له افغان کډوالو نه د فشار د آلې په توګه کار اخیستی. قدرت شهاب لیکلي وایي، زما په نظر د کډوالو ایستل به نور هم پاکستان ته ګران تمام شي، ځکه چې د افغانستان د خلکو په زړه کې نور هم نفرت او کرکه زیاتېږي. صفی الله قربان لیکلي وایي، زموږ د پرمختګ او خوشحالۍ سره پاکستان ضد لري، کله چې په افغانستان کې وایي مثبت خبرونه وینو پاکستان بیا دا ډول اقدامات کوي. عبدالله اندړ لیکلي وایي، د کډوالو په ایستلو به نور هم د پاکستان امنیت خراب شي. بازګل رستمی لیکلي وایي، افغان ولس او دولت ته پکار دی چې خپل ماجر له پاکستان څخه راوباسي او په دویم قدم کې د کونړ سیند باندې یا د ډیم بند باندې یا ډیم باندې کار شروع کړي. سمیع الله مومن هم لیکلي وایي، افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې په لوړ تعداد کډوالو ورستنېدل ستونزمن دي، مګر ډاډه یم چې دا بهیر به د افغانستان پر راتلونکي مثبت اغیز ولري. نور ګڼ پیغامونه هم راغلي، متاسفانه چې لوستلی نه شو، بحث ته به ادامه ورکوو. ښاغلی قانې، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د طالبانو حکومت ته څه مسؤلیت ورلغاړې ده په نړیواله کچه یا په سیمه ییزه کچه باندې؟ کوم غبرګونونه چې د طالبانو د استازو لخوا یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا ښودل شوي دي د قناعت ور نه دی بلل شوی؟ مثلا د طالبانو حکومت د پاکستان دغه پریکړه غیر عادلانه بلل ده، غندلې ده، اما ویل کیږي چې دغه دریز ډیر کمزورې دی. فکر کوي چې طالبان نور هم څه کولای شي او کنه همدومره په واس پوره دي؟
طالبان په بد موقعیت کې دي او د نړۍ هم له دې نه توقعات پر رسمي شکل نشي لړلای چې یو رسمي دولت قیل لري، او دې هم دې نړیوالو غوښتنو مطالبو په وړاندې یو د رسمي حکومت په توګه رول سجدا کولای تر سره کولای، او همدارنګه د افغانستان د خلکو په وړاندې هم د حکومت د رول د لوبولو لاغه پوټانشل څخه محروم خلک دي. هغه پښتو کې یو متل د وایي بوچ لري د خلاص دی، یعنې دغه کې هغه کوم څه چې کوم عذاب یې کمی په هغه باندې اختر نه کوي، نو دې له دې دغه نه ده کنه دې بنده قرباني لازمه نه ده. تقریبا دازې په د طالبان په اوسني د حالت کې کوم دغه چې دقې یعنې د ماجرونو په حیثه کې یا د پاکستان په وړاندې باندې د دوی کوم اظهارات چې کېږي څرګندونې کېږي یا د پالیسیو د وضاحت خبرې کېږي، هغې کې ولس کې یوه نرمه ګوښه ورته پیدا کړې ده، خلکو چې نرمه دا زه وخت په افغانستان کې پاکستاني نفرت بالکل په اوج کې دی، دومره په اوج کې دی چې ډېر سیاستمداران که د پاکستان دغه وي هم د پاکستان په ضد دغه بیانیه ورکوي، او دغه د دوی بیانات یا څرګندونې ویناوې د پاکستان پر خلاف باندې یو نرم ګوښه ورته پیدا کړې ده په داخل د افغانستان طالبان ته. نور نو پاس طالبان په دې نه دي که دا اولس میلیونه انسانان دې خوا ته راواړي، او دا اولس میلیونه کې تقریبا د ورځې سلسل وبري زر زر وبري دوه دوه زره وبري دی دا دغه نه کوي کنه، دا مسؤلیت یې نه شي درکولی، یعنی دغه خبرې د دې دومره سترې آبادي د بیا آبادولو د بیا میشته کولو د بیا دغه کولو اسکان ورکولو له دغه پروګرامونو سړي محروم دي، یعنی نه د ماجنونو وزارت او نه د پایداري وزارت نه د پلان وزارت تر اوسه پورې داسې مربوط او منظم او مرتب پلان چې د ماجنونو د بیا اسکان لپاره په هغه یو اکاډمیک او علمي شکل باندې کوم پروژې تر کار لاندې کړي وي یا په اصلاح کوم پلانونه یې نیولي، یا دې لپاره یو فیزیبلټي رپورټ باندې کار شروع کړی سره د اوسه چې څنګه کولای شي یو دم دومره ډېر آبادي دا چې دې لپاره موږ څه کوو هیڅ څه دغه شي، بس دې خاموش دي او په کټه کې څو بیانې لري هم په کندهار کې هم غزبي الله مجاهد څو خبرې وکړي او په دغه کې مان درخه ما تقریر خبرې وکړي، نو ګټ چې پرودا پوری دې کورنه هم په پاکستان کې وو زما د اطلاع له مخې دې مان درخه ما تقریر کور په څلورو ټرکونو کې تقریبا د 13 چې شنبه او چې شنبه له پاکستان راوتلې ده د لارې څخه شمن له لارې څخه
قانی سیب دا واضح خبره ده چه امکانات کم دی سکه ده طالبان و حکمت سره هغه امکانات یا اقتصادی قدرت نشته چه لپخوانی حکمت سره و زکه پخوانی حکمت سره مرسته دیره که ده بیلا بیل نریوال موسیسی پا افغانستان که فعاله وی و سغه مالی امکانات هم کم دی جمعی هم را روان دی اما فکر نکوی چه نریوال هم یو چه گرام دی زانون غلی نیولی مثلا ده ملگرو ملتونو بیلا بیل اداری پا افغانستان کشته
یو خبره دیر با پاکستان دلتا یو دیر الوی اشتباه وکوال از پدی که نریوال هم را دغه که د دې په نپه هم او د پاکستان په نپه مو چې نړیوال یا خصوصا یو مشر او نور بشری مؤسسې او یا د سیمه نور دغه چې دخل افونه د ماجدنو په اسکان کې را دغړی وای او پاکستان بیا دا کولای شي په قانوني شکل باندې د ماجدنو د رئیسلو لپاره اذان هم کولای شي د دې دغه سره یو لیکات په نسبت استفاده هم کولای شي او ماجدنو هم د تاسو ول کېد دا د لپاره دی مجبور وسیله و رسمی جهاد سره مخامخ د دې لپاره ډیر څو وخت هغه وسیله افغانستان کې رسمي حکومت موجود یو پیژندل شوی حکومت موجود دی هغه په چېغه باندې ملګرو ملتونو دغه کول مبلایز کېدل د هغه په غاک باندې سینا مبلایز کېدل د هغه په غاک باندې مرستې راکولې د لسو اتادوی دوالو ملګرو ملتونو په یو درې اخیر جهاد کې کولای شي چې نړیوال دغه په اصطلاح باندې د یو استعانت ترلاسه کړي د دې لپاره پلانینګ وکړي برنامه طرحه کړي خو دې یو حکومت سره مخامخ چې دوی هم په رسمیت نه پېژني دنیا هم په رسمیت نه پېژني او هغه رسمي دریځ او رسمي مسؤلیت هم نه لري داسې قضایاو په مقابل کې د دغه چوادسو په مقابل کې هغه وایي چې زه په نړیواله سطح باندې رسمیت نه لرم او زما غږ نړیوال نه اوري په داسې کې او حتی خاص ته په یو رسمي شکل نه راته ګوري نو ته یو رسمي اړیکې نه راسره لري تر اوسه پورې ستا اړیکې له ما سره د حکومت په شکل نه دي نو په دې حالت کې زما ذمواري نشته حتی د تروریزم په مهال کې ذمواري نه لرم چې ما په تزما په رسمیت نه پېژنم له ما سره داسې اړیکې نه لري د یو رسمي دولت په توګه راته ګوري دا نو زه خو به خو دغه نه چې زه د رسمي دولت په توګه باندې تاسو په وړاندې هغه به کلیفیتونه چې رسمي حکومت لري هغه تر سره کړم یا د ماجدنو په څیر هغه مکلفیتونه چې د رسمي حکومت دنده ده هغه مکلفیتونه دې زه تر سره کړم او دا خبره چې پاکستان حکومت دا اټ نه لري چې دغه چې په درو میاشتو کې وګوري او پات خو البته د پاکستان د مملکت په تصامیم په فربدیات خبره کوي هر حکومت چې وګوري که غیر وګوري دې کولای شي چې هغه دغه چې ځکه چې په پاکستان کې د لاروسه د چې مشروع حکومتونه تر اوسه پوری پدې شو غویا کال کې یو هم نه در په څو سره په تسوي د پرداساري او هله د لمځه کریستل د ذوالفقار علي بوټو حکومت چې د ذوالفقار علي بوټو په اعدام باندې تمام شو دیموکراتیک د غاید لودې د دې په انتخاباته راغلي او انده چې د نواز شریف درې حکومتونه د انتخاباته لا درغلي او پوځي کو د تاګانو لمځه وړي د بیا د پیپلس پارټي درې حکومتونه دوه حکومتونه د دغه شي د انتخاباته لا درغلي پاوز دمن زیولو د عمران خان حکومت اندغه چې پاوز دمن زیولو یعنی که زه توانس په داش بیا قال چې پاکستان کې غیر رسمي حکومت لري رسمي حکومتونه ته هیڅ وخت د کار دغه د مشروع حکومتونو ته مشروع حکومتونو ته هغه حکومتونه چې په نړیوال پرستیج باندې د دوی د قد قامت سم راشي هغه حکومتونه تقریبا موقع نه دور کړی هغه اگر دیموکراتیک پرستیج د پاکستان د سیاسي نمایندګۍ تقریبا په پدنالی کې د نشټ برابر و د مرغۍ پیو اوس هم ده او هلته پکې یو پاوز ده او پاوز تصمیم نیسي پاوز سیاست کوي پاوز تجارت کوي پاوز قتل کوي پاوز جنسیان جوړوي پاوز عملیات کوي پاوز د سرو سپینو مالک ده پاوز هر څه چې یو والی هغه د پاوز فلسطین او پاکستان دا وخت تقریبا د پاوز د پاره یو اقتصادي جغرافیه ده او په دغه جغرافیه کې د یو رسمي شکل هغه ټول دغه چې دې کنه د مسولیتو په سر سره باندې تکول کیږي
مننه قانون صبر سره وشي سره وسې زموږ بحث ادامه لري تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنی کو
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خو بسګوناسي ما شومان سره دي
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل استونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کور شته دي د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 12 41 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 12 12 14 15.
اوریدونکو تاسو ازادي په چپو کې خبرونه ته غوږ یی د افغانستان د واکمنانو او د پاکستان د حکومت ورستیو ناندریو ته دا بحث ځانګړې شوې ده. په بحث کې میلمنو نظرونه ورکړل. بحث اوس د پای شي بوت نږدې شوې ده. بحث سره راټولو. آزاد صاحب تاسو ته درګرځم، څه فکر کوي اوس خو دغه ستونزه سره لدی چې تاسو دغه اقدام قانوني ونه باله، اما لکه څنګه چې قانوني صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په پاکستان کې حکومتونه د دغه ډول پریکړو د دفاع لپاره ځان ته لارې پرېږدي، ځینې پاکستاني حقوق پوهان بیا وایي چې د پاکستان حکومت دغه ډول پریکړو مسؤلیت او صلاحیت لري، البته اوسنی موقت حکومت اوس خو په هر حال دغه پریکړه سوې درازي لږ ذره په دې تم شو چې څه کول پکار دی نړیوالو ته، څه کول پکار دی نړیوال په ظاهره د غزې پر مسله باندې بوختي، د غرض د اوکراین پر مسله باندې بوختي، خصوصا اروپایي قدرتونه او د لویدیز هیوادونه. نو د طالبان حکومت هم په نړیواله کچه باندې ستیج نه لري، ملګرو ملتونو کې دوی څوکۍ نه لري چې دغه افغان کډوالو غږ پورته کړي. زمي هم را روان دی، څه کول پکار دی، د حل لارې څه دي، د لاند وخت لپاره څه وشي ترڅو دغه په لسګونو زره افغان کډوال چې راستنیږي دوی بلاخره انساني ژوند ولري او د ژمي پر مهال ماشومان او میرمنې خوندي ووسي.
ګورې دا چې طالبان په نړیوال سټیج باندې مشروعیت او رسمیت نه لري، دا بحث بیخي وي خواته پیژو. دننه په افغانستان کې یو سیاسي تخته چې رامنځته کیږي هغه تعریف لري، او هغه تعریف د اساسي قانون یا د قوانینو د مور یا د قوانینو دغه د بنسټ لخوا تعریف کیږي. او دغه تر ټولو مهمه برخه چې وي اساسي قانون د څه شي لپاره وي، د دې لپاره وي چې هغه سیاسي تخته چې رامنځته شوی دی دغه مسؤلیتونه او مکلفیتونه او د ولس مسؤلیتونه حقونه او مکلفیتونه څه دي. کله چې دا داسې قانون موجود نه وي، کله چې په یو قانون داسې یو پیراګراف څه نه وي چې په هغه کې د همغه هیواد وګړي د وګړو حقونه تعریف شوي وي او دغه حقونو د مسؤلیت دپاره دی، بیا نور قوانین جوړ شوي وي او رسي قوانین دي جوړ شي، هغه موجود نه وي. نو دننه په افغانستان کې طالبان د خپل ولس او د ځان تعریف نه لري، یعنی دای چې وایي زه د ولس یا زه د بازار یم، دغه تعریف نشته اصلا. دا یو برخه. دوم برخه دا چې په تیرو دو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه خلک له دې هېواد څخه ووتل، کغه پاکستان او ایران او کغه غزه تللي. دا په خپل یو د طالبانو په حق باندې یو دغه تعریف دی چې دی د هغه افغانان څخه چې بیرته افغانستان ته په زور یې څوک ستنې افغانستان ته ستنېږي، هغه د څومره په غېږ کې نیولی شي، هغه چې هلته وو هغه یې ویستل ویرټله هره ورځې زوروي. نو طالب څخه دا توقع په اوسني وضعیت کې چې دوی دی د دغه مهاجرینو د راستن شویو مهاجرینو ځای په ځای کولو کې مسؤل کې، او نور هغه انساني او بشري حقونه چې دي یا مرستې دغه دی وکړي. دا توقع بېخي له دوی څخه تای نه څه کولای. او په نړیوال سټیج خو د ولې مشروعیت نه لري، خو ښکاره خبره ده خو د اخلاق داسې چې د مشروعیت نه لري. نو نړیوال خو داسې څه نه دی وته ویلي چې څه طالب ځکه تا نه منم، هغه نړیوال دا وته چې څه د خپلو وګړو سره انساني برخورد نه کوي. تا پر میرمنو باندې د زده کړې دروازې بندې کړې، د کار دروازې بندې کړې، هر هغه څوک چې هغه طالب نه دی هغه هلته حیثیت نه لري. نو څه باندې هغه مشروعیت نه شي لري. او هغه ترهګري او دا کسې د خپله عروجې کسې دي. راځو دې ته چې په پاکستان کې مثلا هغه زنه پیژنم چې دا څه ډول حقوق پوهان دي چې دی ولي چې دغه عبوري حکومت د دې صلاحیت لري، او د دې اساسي قانون هغه د نماځي امام اختیار کړلی، هغه ډېر په صلاحت سره وایي چې دغه عبوري حکومت دا صلاحیت نه لري. او دا چې پاکستان کې هیڅ کله قانوني حکومت نه و، هغه کودتاوي چې کېږي یا پوز څه لري، خو دا خوشکاله خبره ده چې پاکستان پوز نه لري، پوز پاکستان لري. لیکن بیا هم هغه څه چې په قانون کې تعریف شوي دي په دغه شکل باندې دننه په پاکستان کې دغه نقص سره وسته پورې نه راځي، یعنی خپله هو هغه نه دی کړی، ملکی حکومت نه دی کړی، پوز کړی، دا ملکی حکومت خپل قانون تر وړاندې کوي. دا خبر ده. او د دې څنګه چې نړیوال څه کولای شي، ګورې نړیوال د طالبانو سره د مشروعیت د بحث موضوع نه ده. کله چې د بشر د حقونو بحث راځي، دلته د حکومتونو په رسمیت پیژندل یا مثلا د یو سیاسي تخته په رسمیت پیژندلو موضوع نه راپورته کیږي. که په غزه کې جګړه اوس روانه ده، هلته دغه د اوس ملګري ملتونو کومه پرېکړه کړې ده، هغه د فلسطین او د اسرائیلو ترمنځ د سیاسي کړکیچ یا پر ځمکه باندې د جنجال یا د حماس سره د جنجال پرېکړه نه، هغه د بشري حقونو چې هلته یو ډول نسل وژن روان ده، په هغه اساس باندې د پرېکړه کړې ده. همدارنګه په افغانستان کې تر دې وړاندې په د طالبانو په واکمنۍ کې چې دا څه روان دي، هلته د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نه نوي کې سره خلک جوړ وخت ډوډۍ نه لري، بشري مرستې باید وشي، او بشري مرستې د طالب د چینل نه د باندې باید وشي. هلته ملګري ملتونه خپل ایجنسۍ لري، هلته ملګري ملتونه دا امکانات لري چې دغه راستنې شوي افغانانو دپاره مرستې یونیسیا سره یونیسیار په یو ماده کې دانه دي تعریف شوی چې هغه مهاجر چې د راجستر دی نو هغه سره د مرسته کوي. یونیسیار په کنونشن کې منشور کې مهاجر تعریف شوی چې مهاجر څوک دی او مهاجر چاته ویل کیږي او د هغه سره مرسته دی مسؤلیت دي. نو ملګري ملتونه په لوی سر کې بیا هغه هیوادونه چې په تېرو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه د افغانانو سره یې بشري مرستې کولې، دا مرستې باید څو چنده شي تر څو د دغه افغانانو سره په دغسې اوسني
یعنی تاسو وایي آزاد صاحب چې د نړیوالو مرستې او په ټوله کې د ملګرو ملتونو مرستې کولی شي چې د افغان کډوالو یا راستنېدونکو کسانو برخلیک بدل کړي. کور مو ودان. ډېره مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب چې بحث کې مو ګډون وکړ. د قانې صاحب د پای خبرې هم اورو. قانې صاحب، ستاسو په نظر د حل لارې څه کېدلی شي؟ اوس هوا هم په سړېدو ده او دغه لسګونه زره کډوال ورځ تر بلې په زیاتېدو دي افغانستان ته راړول کېږي.
ولا زه خو بدا چې دغه کومه چې د اسلامي همکارو سازمان د پدې سکه عاجله مداخله وکړي او د دې اسلامي پرمختیايي بانک یو خاص رقم د دې لپاره.
بله قانی صاحب، زموږ اړیکه فکر کوم له قانی صاحب سره پرې د قانی صاحب مخه غوري خاله قانی صاحب سره تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې د نور نو اوریدونکو د بحث د دوام لپاره هم شی به نه دی پاتې. کور مودان چې په دې بحث کې مول موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د ازادۍ په سپو کې د خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپل میلمنو په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زردشت شمس، د امریکا د ویسکانسن دولتي پانتون استاد نجیب الله آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال اسمت قانی صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو هم مننه چې دا بحث مو اورید او په فیسبوک کې مو په همدې موضوع راته بیلابیل پیغامونه او نظرونه پریښودل.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم. لمن